په افغانستان کې مې مزدګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه د اسلامي دولت ډلې یاد داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکهانو پر ګور واره د پرونی برید مسولیت اخیسته چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې دغه برید مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره یې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارتې پروان په سیمه کې پر ګوردواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکهانو پر ګوردواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکهانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکیو او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکهانو پر ګوردواره له پرونی برید وروسته تېر شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکهانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلی کې د سکهانو د ګوردوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکهانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومت یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکهانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که یې څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې طالبانو مازف کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین او د افغان ټلیکام مشر جنت فهیم هیواته راستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین دغه ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلډم زون تاګ ورسپانې ته نن وویل چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو. او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکهانو پر ګوردواره د پرونی برید یوازینی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپلوای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه دغه برید مسولیت اخیستی؟ آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د بریدونو مسولیت اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر اخیستی.
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي پیژ لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که څوک ورسره دعوه لري یوازې د افغان شخصیتونو د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
د پښتو ادب په تیره ولسی ادب د بډاینې په اړه مو د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څیړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یوه راپور کې کتنه کړې ده.
په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې بولسي او فولکلوري مواد موندل دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده.
ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې په کاټ پروان کې د سکانو په ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. هغه ډلې چې لدی مخکې د افغانستان پر یو شمیر نور لګکو هم د خنړۍ او بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د کابل په کاټ پروان کې د سکانو پر ګوردواره پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او د غراز د طالبانو یو ساتونکی وژل شوی دی. پر دغه ګوردواره د پرونی برید یوازنی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چ ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و او له افغانستان سره ډیره مینه نه درلوده، نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. نور په دې رپورت کې
سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و، پرون په درمسال کې د وی حملې قربانی شو. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وای سوندر سنگ کی ودانی مینی افغانستان کی پات کی دو تار کړای وو، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د خبرګولی اتويستمه د کابل کارت پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسو چې وروسته په افغانستان کې د ننه او بهر پراخ برګونونه راو پاریدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګکو د دغه ډول برید مخنیولو د پلاتونو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګکو د سیستماتیک بریدونو مخنیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی د دې حمله پر داعش اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغې ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې مه لګوئ. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
پا په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګورډ وره د پرونی برید مسول د اسلامي دولت ډلې یا د اشتي خراسان څنګه واخیست. د ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمیر نور لګه کوي د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. آیا د شخص چې د طالبان حکومت ادا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوی چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یوه پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا داعش ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال و، اوس هم ځینې چریکي او داسې نورې انفجارات عملې کړي دي. خو دا ځل دوی وښودله چې زموږ د اهل ولود ورونو په درمسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسانه حضور درلود، نو دا په دې معنی چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلې وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی، د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یو نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
ولې نه، په تېره کې تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې زموږ د نور ورونو د اهل تشویه د هزاره ورونو په تعلیمي او دینی مراکزو کې دوی امیر کړي کوشش چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې کې، او دا ځل لکه تاسو ویلې دا یو هغه پېښه ده چې قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاس کې لري. د جمهوریت وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګرۍ، همداسې د هند انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کړي ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل موږ نه شو له پامه غورځولی، دوی لاس کې لري. او دا اوسنی وضع چې د هندوستان روابط د طالبانو اسلامي امارت سره نږدې شوي دي، په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترینګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لور د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کیږي چې نشي کولای د افغانستان د لګکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې، او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوي وکړي؟ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر پراخ پوځي حضور درلود نړیواله ټولنه.
سینی وزیت کې نړیواله هم مسلط لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي او اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پېژندل او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدای شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا 45 کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کړی چې د موادو سوخ د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه د دوی چهرې او قیافې د داعش د جنګالې سره هېڅ تفکیق کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران، نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي، تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د حملو مخه ونیول شي.
یو خو دا د طالبانو د حکومت دی، بل په تېر جمهوري نظام کې نړیوالو په تېره بیا تاسو وویل چې دا استخباراتي بورډ لري، د استخباراتو په برخه کې د پخوانیو حکومتونو سره معلومات شریکېدل. دغه د طالبانو حکومت په پام چې اوس نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني، یوازې د بشري برخه کې ورسره مرسته کوي، فکر کوي چې دا ډول معلومات به د استخباراتو په برخه کې د دې حکومت سره نړیوال شریکوي؟
زه باور لرم چې ایران، چین، روسیا دغه ځینې هیوادونه دوی سره په دې اکلونې هم تشویش لري او خپل استخباراتي مسایل سره شریکي. خو د داعش ډله له دې خوا نه راځي، بلکې د پاکستان او د عربي هیوادونو د چپسر کې څوک دي، هغه هم د کولی شي په ریشه کې پیدا کړي نړیوال، کولی شي داعش ریښې د افغانستان د باندې، مثلا پاکستان کې ډېر د تمرین ځایونه لري، همداسې مدرسې دي او نور خپل سعودي عربستان په غیر مستقیم ډول داعش ته داسې کوي چې مالی کمک کوي او د دې کبله د یو لوی هغه پروژه ده چې په کار اچولې ده. زه هیله منم چې نړیوال په دې کبل د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان اسلامي امارت سره نږدې اړیکې وساتي تر څو دغه ډله کې قوي کېږي. دا به د سیمې او د نړۍ لپاره یو لوی خطر وسیږي. همدا چې تاسو یوازې داعش ویلي، دلته القاعده هم داسې ویل کېږي چې القاعده هم پر ژوندي کېدو کې ده. هیله منم چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان اوسنی حکومت په دې هکله رغنده ګامونه واخلي تر څو د افغانستان خلک چې 15 کاله کېږي د جګړو په اور کې سوځي نور له دغه جګړې نه په امان کې شي او د سولې او د ارامښت ژوند ولري.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. ستولتنبرګ په عین حال کې د نړۍ پر دولتونو غږ وکړ چې سره له دې چې لوړې بیې لوړې دي، خو کیفیت باید پرمختللې وسلې ورکړل شي. نور بلا صدر الله الدین هم ورو
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوګدې دوړاندو یانه کړي. ینس ستولتنبرګ له جرمنی بلډم زونټا ګرسپانې سره په مرکه کې چنن یک شنبه خبره شو ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیاته کړه چې مرسته باید دوام وکړي. بل ورته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفتل پرونی سفر روسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فاکتور دی. جانسن زیاته کړه چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه دا مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونیسک او یو شمیر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړي. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونیسک خبرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبري کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې به له دغه ښاره دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانې نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل دادې نږدې 4 میاشتې ووته. د موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له 10 میلیونو ډیر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شویو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې مازیګر 4:00 او 3 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم پام وکړئ د سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې په لومړي ځل د فوټبال د 19 کلنو لیک پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. د دې ریاست په وینا د فوټبال د 19 کلنو دغه لیک لوبې به راتلونکي شنبه پیل شي او نږدې 1 میاشت به دوام ولري، چې هر مازیګر به یوه لوبه ترسره کیږي. د دې لوبو هدف فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي. غور کې د 100 ورزشکارانو ترمنځ د وښو غوراوي سیالي تېره ورځ ترسره شوې. د افغانستان د وښو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دغه سیالۍ د وښو د 5 کلبونو ترمنځ د 2 ورځې لپاره وي. د فدراسیون په وینا د دې سیالیو په پای کې 18 ورزشکاران وتوانېدل چې د غور غور لوبډلې ته لاره ومومي او د 2023 کال آسیا جام لپاره وړ لوبډلې معلومې شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې آسیا جام لپاره په هندوستان کې مختلفو هیوادونو ترمنځ غوراوي سیالۍ وشوې، چې لوبډلې 4 لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. په دې سیالیو کې افغانستان هم شامل و چې په یوې مساوي او دوه بیلولو لوب سره له یاد جام څخه بهر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو وړاندې د پښتو ادب په تیر دی ولسی ادب د بډاینې په برخه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت وايي هغه پخوانی چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي یا ستنېږي، کې څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولای شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي، د دې لړۍ په ترڅ کې د طالبانو د مازف کمیسون پرونول د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر امیر زای سنگین او د افغان ټلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواته ستانه شوې دي. نور په دې رپورت کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته سنوشوي او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې بیت المال په غبن تورندي طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاله دی وڅیړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سرکار نشي درلودلی د کمیسیون سره به تماس نشي او کمیسیون د تماس د کمیسیون سره کار څوک دعوه ولري دغه سره به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پهنې په پخوانی وزیر فاروق وردک د حج او اوقافو په پخوانی وزیر صدیق چکری او د کورنۍ چارو وزارت د راتیف پر بخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورونه شته. حادثه موکړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په خوانی وزیر امیر زای سنگین هم د شنبې په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. حقوا د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خودو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیونو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان یې ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپاره شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون وکړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمېر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي د یو سیاسي پلان لمخې د هغو پخوانیو چارواکو له راتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پښتو ژبې نومي علي لیکوال شاعر او څېړونکی ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان او څېړونکي په پښتو ادب په تیر ولسی ادب کې ښاغلي کاکړ هلې ځلې ډېرې د ستاینې وړ بولي او وای په خورو ورو پښتنو سیمو کې د ولسی او فولکلور ډېر مواد راټول کړي چې دغه ادب لا هم بډایه کړی دی. په دې راپور کې مورې ښاغلي کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیړونکی شاعر او فولکلوریس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د واتیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لروبر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال سیړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وفا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې لمخې په پښتو فولکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نو موله وړاند دی وای
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د یوشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړې لیکوال او سیړونکې او چې د پښتو فولکلور او لسی ادب په برخه کې پراخ او هر اړخیز سیړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوی ژانرونه کشف کړی دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوی اضافه شوی ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړی دي او سیړنې پی کړی ده او خوره کړی دي چې تر دې وړاندې د بل سیړون کې لاس لا نه ور رسیدلې. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنی او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم سیړنې کړي کار کړی دی.
لیکوال او سیړونکو عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخات سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونی غاړې او ولسی کیسې، ارواخات سیال کاکړ د دغه ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې.
لیکوال او سیړونکو استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندۍ پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د ګلګمېش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځي، د کلی په کلی وګرځي. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا راټولول د پدې پوهېده چې د دغه ژبې د ارزښتونو پر راټولولو کې ژبه او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي او دا دیو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال چې په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي، نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یو ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه یې را ورساوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو راهیسې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبي ځل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل، او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده پښتو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال، او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلې او راپیدا کړې دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و، او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 انوانه پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې او واتساپ شمېره کې مو راته پرېښې دي.
زما پیغام په دې اړه باندې د سیل پاکستان هیواده کوم مهاجرین را اوړي افغانستان ته د بولدک پر بارډر باندې، نو هلته بیا د مسلین ورته وایي دغه کوچانو ته ستی کوچان یاست، هلته د مهاجرینو په ریاست کې ورته وایي کوچان یاست، ته موږ هغه کارت یا د مرستې کوم شی سي هغه نه ورکوي. نو د ازادي راډیو سموږ دا خواهش ده چې په دې حق له باندې د مهاجرینو د ریاست ته زموږ خبره ورسوي یا زموږ پیغام ورسوي چې په دې حق له باندې د اقدام وکړي. خلق مسکینان دی دا خلق چې راوړي دغه خوا هغه په ډېر بد وضعیت په ډېر بد حال کې راوړي، نو زموږ آواز د مهاجرینو ریاست ته ورسوي او مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې په دې هکله باندې دوی پوره همکاري وکړي او څېړنه وکړي.
السلام علیکم، اختیار ستومان یم د لغمان څخه. چارواکو نه د ما دغه هیله او خواهش ده چې د معلولینو معاشونه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو قدرمنو ته سلامونه وایم او د سلامونو بعد زه د ورزګان ولایت کې زاب ولسوالۍ د خلج د سیمې څخه حنفي صاحب ستاسو سره په لین باندې زموږ د ولسوالۍ عمده مشکل دا دی چې بعضې شعبات یې په ورزګان ولایت پورې دي، بعضې په دایکنډي ولایت پورې. او زموږ ولسونه دا غواړي چې د ولسوالۍ اړوند شعبات ټولې ورزګان ولایت پسې دغه غوښتنه مې ستاسو سره ده چې د لوړو مقاماتو ورسوي.
دا استاسو څو پیغامونه چې موږ ته مو پریښي وو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې اونیزې خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګورډ ورده پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې د دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هندي حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونه وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګورډ واره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د افغانستان بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې پر سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښتو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره له پرونی برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکانو د ګورډ وارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومته یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبان حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنیږي که څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د دغه لړۍ په ترڅ کې د طالبانو مضعف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزای سنګین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته ستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشیان سلطان بر خبرداري ورکړل چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دغې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران منوالو ته سلامونه او شې شبي په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځ د خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو لخوا موږ ته د ورکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلي وو، خو د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خپره کړي وه او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو ځله خپاره کړو، نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خپروو. ترڅو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوئ خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله رابسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم روشن صاحب محترم السلام علیکم بنامی ٹول مینا والم خیر محمد کابل کلکان
سلامونه نیکی هی دادا دی راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته خکسار دلاندې مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارې نه پر میډی پسی مکی نو یو کچنای پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیولا خی او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپکلن دی، تورې غټې غټې سترګې دي او په دغه ښي لاس کې د مریو نه یو لاسبندۍ پوښل شوی دی. دغه په دې ښي لاس کې دی تورې او شنې مرۍ دي پکې پاته نښه دغه ده. په دې چپ لاس یې دغه د سوځېدو نښه شته دی. نو ماشوم تقریبا شپکلن دی. که د هر چا وي یا د هر چا له کورنۍ وي نو موږ د ازادي راډیو هیله کوو چې موږ دا پیغام نشر کړي او دا خلک د خپل ماشوم ترلاسه کړي. اور دغه شماري وایم بل کې ثارات شماره وایي مسجد پر و سوه یو اتیا درې سوه نه شپږ سوه درې نصیب پر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې وربا شماره صفر و سوه یو اتیا صفر و سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس نصیب پر و سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعال دی صفر و و یو سالور اته شپږ سالور پنځه شپږ دغه د واټساپ شماره هم ده. تلا شمېره بیا وایم صفر و سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې. نو په دې هیله دا کوشنۍ د هر چا وي او ترلاسه کړه د دې ډېډو نه هیله کوو دا زموږ پیغام نشر کړي او په بیا بیا نشر کړي چې دا کوشنۍ خپلې کورنۍ ته ورسیږي. مننه د دې ډېډو نه چې خپلې برنامه یې په لاره اچولې ده. وای په امان.
سلام روشن صاحب ته او د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. زه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر لري. تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلدوړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زمانو مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څوک دی نو موږ سره دی په دغه شمیرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سوه یویش څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو درته وایم صفر و اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمېره همدا صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نه پنځوس روشن شمېره بیا درته وایم صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس شمېره یو ځل بیا د واټساپ درته وایم صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن صاحب پوستی کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي.
بله السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلان د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنې چاینا تپل کې پر پخو دي او د لوګر تو ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره پیپر نه هاویا پنځش پېته اتویش څلور سوا اته پنځوس اتصالات شماره پیپر اتاویا وڅلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. یو ځل بیا تکراروم صفر و نهه شپاگ پینزا دوا آتا سالور پینزا آتا اتصالات شمار سپر و آتا سالور و دری آتا نها نها یو روشان صاحب هیله می دغه د چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ لمحې د هر چا د ماشومې موږ ته په دغه شمارو زنګ وای بس ازادۍ راډیو د همداسې ژوندۍ او ګړندې وي همداسې خپرونې ولرئ د موږ دپاره کور موادان خیر
سلامونه طاهر روشان رور تا ته وایم بیا چې سو گوری د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم بلال تنها د ټولې ټلیفون لیکي تر اغلی یم د ننګرهار نه ور بیا طاهر روشان رور تاسو ته یو پیغام پرېږدم دغلته هم په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی شاوخوا 15 کاله عمر لري کل یو ښایسته ماشوم دی ننګرهاري لهجه لري که دغه عمر ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي د اړیکې شمارې ورته وایم 0 8 1 6 2 6 2 3 2 یعنی 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سلویخ نخ سو پینزه سلویخ یعنی سپر و سپر سلور نخ سلور و سلو نخ سلور پینزه او ایمپین شماره دیم واوری سپر واویا شپک سو دوویش یو شپیت سلور شپیت یعنی سپر و شپک دوا دوا شپک یو شپک سلور پای کی روشن شماره وایم سپر و سو شپگ نوی شپک شپیت سلور اتیا و اتیا یعنی سپر و نه شپگ 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 ات سلور ات و د واتساپ شماره مور ته پای کی وای مخصوص نه مور لګم د واتساپ شماره د سپر و سو یو اتیا دوشپیت دوشپیت دو دیرش یعنی سپر و ات یو شپگ دوا شپگ دوا درې دوا په دغه شماره واتساپ هم لرو نو خپل او خسته ماشوم دې کدا د ارچا د کورنۍ نوینو واتساپ شماره مې ورته ویل نو خپل کوچنی کې تر لاسه کوي نو دغه واتساپ مړ کې نیوي ستاسو څخه وا
سلامونه روشن صاحب تاسو ته بیا چې اوري څوک زده ټول ته سلامونه کوم زه صدیق الله جهادی اره مو قبول نه ما روشن صاحب مونږ سره دغه ته د تیر یوه میسنه را پدی خو یو ماشوم ده نو دغه چې زه د تکلن په عمر ده ولګ زرا سږي کوم ته مشکل لري کله کله وای چې زه به هرات یم نو دغه کده هر چا مهرباني دې کوم ته په دغه شمیرو زنګ وای د واتس اپ شمیرو ته ما غواړی تصویرونه هم ورته لګی چې په اوسو شپږ شپې ته 2,30,000 ودیش او بل شمیره د سپر واویا واویا څلور اتیا 240 او بل نمبر هم ورته وای ما سپر واویا سپر څلور نوی 55 پینځه نوی مهرباني دې کړې موږ ته په دغه دریش میرو باندې کولای شي اړیکه ونی چې خپل ماشوم دې تل لا سکړي او سلام
السلام علیکم روشن صاحب سلام تاسو ته کوم یا سلام د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم په دې هیله چې راته راو جوړ دی او د سیاست سمې په مرسته ازا کینا تاسو یې ماده ننګرهار ولایت څخه دا ته موږ سره یو ماشوم دې چې 13 ورځې موږ په بازار کې پیدا کړی دا او دا ماشوم چې دې خبرې مې نشکولې او ډیر ځاړي ډیر بغاري وهینو کورنۍ ډیر ورته یادې کی نو کدا ماشوم دا چې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ وایو زه د خپل ټلیفون شماره وایم ا زما ته ټلیفون شماره دا 0 8 3 9 2 5 4 4 شماره ورته یو ځل بیا وایم 0 8 3 9 2 5 4 4 ډیره مننه تاسو د ریډیو څخه کاو چې موږ ته دغه خبرونه پر مخه تولې دي تر بیا خو درته غواړم د خدای په مان
السلام علیکم سلام تاسو ته سلام د ریډیو څخه کوم کورګن کو تکوم دې لا چیرې واجو دا وخت مو په خیر
مشقانم د کابل دار مقیمت څخه دا تمن یو ماشم پر کړه چې نظر لومیږي دا نقیب الله زید او ورکه د پینتو کارو شاوخوا په مکه کې خبرې مشکولې په دې ژبه باندې کوم خونته ده نو که دار څه ما په دې ته دا شمه باندې څنګه وایي دا چې د پښه راوایم سفیر و اول اول دوا دوا سفیر سفیر نه اته میرا نظر دی راوې ما سفیر و و دیاو بیا دوا پیزه سفیر سفیر نه اته کدا چا یو مونږ ته د تاسو مرزا کوي تر بیا خو وخت خو دې تمام
قدرمن اوریدونکو داو د پیداسویو کسانو په باب ستاسو رسیدلي پیغامونه اوس په هم راسو او ستاسو هغه پیغامونه بخپارو کړو چې تاسو په وګو کې خپل رکسیوی عزیزان لټوي
زلو پارکسای د پکتیکا دی ولایت کې ما د موږ ما یو بچی ورکته د جمعدار په نامو باندې صدور میاسي کې دي څور د سو کلو د کپدغه شمیره باندې ما ته زنګ وکړي کلار چې سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي سپر وو یو دوا سپر تنز یو وو یو نه دا بلش مره دا سپر وو شپاز تنز شپاز نه وو یو و سلام
سلامونه تاسو ته تاسو کوریا زده رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه اخیله چې تاسو بخوي د ورکو ځان خبرونه او خیر پیل کړی دا چې زمونږ یو کلیوالو ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوجو څخه ورک شوی و تاله عمرې دی عصبي مشکل هم لري کار چاته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زمونږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ اتصالات شمېرې دي 0 5 9 1 9 10 او بله شمېره ده 0 3 3 5 6 5 9 شمېرې یو ځل بیا وایم 0 5 9 1 9 10 او 0 5 9 1 9 10 6 5 9 روشن صاحب خله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کې تر څو یې دغه ماشوم پیدا شي او خپلې کورنۍ ته وسپارو تر بیا خو اخلي علام بس
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مکابل څخه زمونږ یو ورک عزیز د اکرام په نامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو ابي جامع پرتان لیکار چاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمیر سي پر شپګاویا نه پنځوس نه پنځوس وسو شپږ شپته یعنی سي پر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ یادونه دا د واتس اپ شمیرم ده برا اتصالات شمیره صفر اتاویا وسو یولس شپږ شپته نه څلوي یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه بلا د انټین شمیره صفر واویا نه اتیا وویش پنځه سوا درې دېرش یعنی صفر و و اته نه دوا و پنځه درې درې نو واتس اپ شمیره لګیان ته غواړم په ټلیفون کې کاریږي صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس و سوا شپږ شپېته باقي تاسو ته ښه وخت په پروګرام د خدای په امان مننه
سلامونه نیک هیله احترامات کلیوال هلګ در سره په ښو عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د ترزوی وهاب د پلار نومي جلیل دی په نمرهار ولایت کې درګه شوی دی نو که هر چا ته په اړه معلومات له ما سره دی په دا یو شمېره اړیکه ونشي صفر و نه پنځه دوا و اته دوا څلور دوا یو ځل بیا یې وایم صفر و و نه پنځه دوا و اته دوا څلور دوا ډېره مننه دا زوی رادیو څخه
سلامونه نیک هله احترامات روشن سے محترم تا تا او هغه خوږه چې وګړي ازادي تعقیبوي ټول ته خاص سلام کوم وخت بخیر زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کمیول سوالی څخه در سره په اورکشي عزیزانو کې پیغام پریږدم دا چې زموږ د تر زوی بلال د پلار نومي وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه درکشوي دی نو که هر چا ته پاره معلومات لمه سره به دا دو شمارو اړیکو نیسی فایل کې روشن شمار وایم 0 9 5 2 8 2 4 2 اتصالات شمار وایم 0 8 2 6 1 2 0 5 روشن شمار یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 8 2 4 2 ډیر مننه روشن صاحب
سلامونه ګلونه احترامات تاسو ته او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم وخت مو په خیر زه د ټلیفون په لیکا وصل شم زول حق مرخیل ما او بیا د ننګرهار ولایت او د کامی ولسوالۍ څخه يم ما د کاکا زوی چې نوم یې د خالد د سمندر کا زوی دی او سمندر کا وسم ته زما تر څنګ ولاړ دی هغه یادونه کوي چې نن شل ورځې مخکې د پاکستان ته مزدوري د لپاره مې لیږلی وو او د کندهار ولایت د سپین بولدک کې نه درکه شوی دی که هر چاته د دې لپاره معلومات نو موږ سره د په دغه درې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګ کی لمړی اتصال شمیره وایم 0 8 3 5 3 5 تکرار وایم 0 2 2 2 5 2 3 2 3 2 5 روشن شماره د توای ما 0 9 5 6 9 9 تکرار وایما 0 9 5 6 9 9 0 8 9 6 د ازادي رادیو څخه ډیر ډیرانه د خدای په امان
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو خواږو ته یو خاص سلام کوم همدا وخت بخیر یو ځل بیا ګډونوال شم در سره حسیب الله خاموش در سره يم د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه يم روشن صاحب محترم زموږ یو ملګری تقریبا دغه سلور 15 ورځې کېږي چې تورخم ته د تک پر محل نادر کشوي دی دغه دوست زموږ جاوید نومیږي او د پلار نوم نوید دی نو عمر یې تقریبا داسې یو 14 کال کېږي نو دغه جاوید هلک که هر چا لیدلی وي یا ور سره وي نو د مهربانۍ له مخې دې ما سره په دې دوه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي زه پیل کې تلات شمیره یادوم هم په واتس اپ شته او په موبایل کې هم استعمالیږي تلات شمیره وایم 0 8 9 9 5 2 0 روشن شمیره درته وایم 0 9 8 5 2 0 د اتصالات شمیرې تکرار درته وایم 0 8 9 0 9 5 3 2 روشن شمیرې تکرار وایم 0 9 2 0 4 8 5 6 اخر کې 2 اتصالات شمیره یو ځل بیا یادوم 0 8 9 9 5 2 0 روشن صاحب محترم له تاسو څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ مننه چې موږ ته یې داسې یو پروګرام په لار اچولی تر څو په کې موږ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو. تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان.
السلام علیکم عبدالحنان مومنیمه د کندهار ولایت. سلامونه درته مخکې ته یې نور را تاسو ټول قدر مون اوریدونکو زما یې د سرخه رحیم الله په نوم باندې چې د لوګر ولایت نو کله چې ما واز او زما سره چې په هم دغه شمیرو اړیکه ونیسي. شمیره د افغان دې سیم ده 0 0 0 درې شپږ پنځه درې اووه 0 0 0 شپږش درو پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمیره د امچین ده 0 0 0 شپږ شپږ نه اته درې یو شپږ پنځه 0 0 0 شپږ شپږ اته نیوي یو دېرش پنځه شپږ.
بلی السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا تای روشن صاحب تاسو سلام علیکم ستاسو برکوستو عزیزان ټول دوستانو سلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا محمد عیساک افغانیم له کندهار څخه تای روشن صاحب زموږ یو دوست ورکسوي دی نو مساج پانه وروسته نه پیدا شوی نو تقریبا هغه دی سلور میاشت نه میاشت پرس پدې تای روشن صاحب دا پیغام لا ورواچو او ډیره مهرباني به څنګه پیغام ته نشر ک د اسمه ولا په نامه دی د کندهار څخه درک سوي دي نو چې ارب مسلمان تر معلومیه مز ما سره دې پر دغه چې پنيش نه ربا نه اړیکه ونیسي دا به دا نمبر افغان دې نشم را وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5 بل اتصالات شمیره ده 0 8 1 1 3 3 9 پاج 2 شمیره بیا ځل بیا لا ورتوایم 0 0 درو اچا 10 لساو 15 بل شمیره 0 0 اویا یو ولس سلور سلویش لساو 12 نو پر دې هیله تایرو شمه پیغام ته نه شرک او زموږ سره دا غو سره پیدا.
درنو دوستان د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو درته خبرو تر اټلونکو خبرونه پوری تاسو ته بشپړ وخت او خوشاله شپې غواړم. مختم شه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Thank you.
د چار د شوخ نظر د پار گر سم فغرون نا قرار اے د چار د شوخ نظر د پار گر سم فغرون نا قرار د بر پسر کشتی و همت جانا سر رشتی چی گر سم دی و نه پکو دبر پسر کشتی و همت جانا سر رشتی چی گر سم دی و نه پکو